درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ورځې 2 بجې شوې. د دې سات په خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، اوري چې جګړې او افراطیت په افغانستان کې د کال 9 میلیارد ډالر تاوان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې پاکستانی چارواکي وایي چې ژر به د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. په دې او ځینو نور راپورونو سربیره 219 پروګرامونه هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان خبرونه ناجا ساپی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رايي د سولې او دیموکراسۍ د یووالي بنسټ وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت سباندې 9 میلیارد ډالر زیانونه اړولي. دفاع وزارت وایي چې چین ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په تجهیزولو او روزلو کې به همکاري کوي، او د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي ته د ویچ سلګونه بهرني وسلوال د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د خبرونو تفصیل. د سولې او دیموکراسۍ د یووالي بنسټ یا ای پی ډی وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت سباندې 9 میلیارد ډالر زیانونه اړولي. د دې موسسې چارواکو نن خپل هغه سیرنیز راپور خپور کړ چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې او توندلاریتوب له امله مالي لګښتونه پکې سړل شوي. دوی وایي چې دغه لګښتونه د افغانستان د کلنۍ ملي بودیجې څخه هم زیات دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په تجهیزولو او روزلو کې به پوره همکاري کوي. د دغه وزارت د ستراتیژیک وړیکو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن نن ازادي رادیو ته وویل د ژمنه د غتړون لمخې کیږي چې د دفاع وزارت سرپرست چین ته د خپل وروستي سفر پر مهال د دې هیواد له حکومت سره کړي.
په دې کانفرنس کې د یو ډېر مکمله بیانیه ورکړه. په دې بیانیه کې د افغانستان سیاسي او نظامی وده تشریح او د امنیتي او دفاعي قوتونو لاسته راوړنې وي.
تر دې وړاندې روسي هم د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د مرستې اعلان کړي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي ته د ویچ سلګونه بهرني وسلوال د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتا کازدي رادیو ته ویل چې حکومت باید دغه وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي وکړي.
پخ از موږ اعلان دغه د ملي وحدت له حکومت څخه هم دغه ستونزو ته د پای ټکی او ستراتیژیک نقطه چې پایتخت کابل ته نږدې ده چیرمه کې پراته ده، په دې باندې ډیره توجه ولري او ونسکي چې دغه خلکو ته د میدان وردګو په اکثر سیمو کې خپل فعالیتونه ترسره کړي.
خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په میدان وردګو کې د بهرنیو وسلوالو د شتون خبر نه رات او نه هم تاییدوي. او د فاریاب په انخوی ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله څلور ملکی وګړي وژل شوي او یو شنور ټپیان دي. د انخوی ولسوال سلطان سنجر ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه په یو رکشا کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله شوي. نوموړي وویل چې د چاودنې هدف د دوو قوماندانانو موټرو چې هغوی ته پکې زیان نه دی اوښتی. سره له دې چې ولسوال د دې پیښې مسؤول طالبان ګڼي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ کړی چې په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې د وسنیو د په وینا بې معنا تاوتریخوالو د بندول لپاره چټک ګامونه واخلي. جان کيري په مادرید کې خبري اعلان ته د خبر پر مهال وویل دا ډیره مهمه ده چې د دې ونې په خبرو کې اسرائیلی او فلسطینی مشران د اقصا د مسجد د شاوخوا وضعیت روښانه کړي او د تاوتریخوالي د آرامولو لپاره په اقداماتو سلا شي. تر اوسه پورې په سیمه کې د روان ناکراریو په ترڅ کې څلوېخت فلسطینیان او تری اسرائیلیان وژل شوي. جان کيري ویلي اسرائیل حق لري چې د پرلپسې بریدونو څخه خپل دفاع وکړي. ټاکل شوی چې د دې ونې په ورستیو کې به د امریکا د بهرنیو چار وزیر په برلین کې د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره وګوري. همدارنګه به د ونې د رخصتیو پر مهال په اردن کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړي. ناتو په اسپانیا، ایتالیا او پرتګال کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا له 2002 میلادي کال راهیسې د دې پوځي تړون تر ټولو سترې نظامي مانورۍ بلل کېږي. دا پوځي تمرینات به نن پیل شي چې پکې به پر مځکه، هوا او اوبو کې د دې تړون د غړو هیوادونو پوځي وړتیاوي وارسول شي. ویل کېږي چې د ډېر شو هیوادونو څخه به شپږ ډېر زره سرتیري او ملکیان په دې پوځي تمریناتو کې برخه ولري. دا پوځي تمرینات د سیسلي په ټراپاني هوایي اډه کې پیلېږي. په دې پوځي تمریناتو کې 130 پوځي الوتکې، 14 هیلیکوپټر او 6 سمندري بیړۍ برخه اخلي. د دې پوځي تمریناتو قومندان جرمني جنرال هانس لوتر ویلي د دې تمریناتو نتیجه به وښيي چې ناټو وړتیا لري، ناټو چټکه ده او ناټو هر ډول چیلنج ته چمتو ده. د یو شمېر هغه هیوادونو چې د ناټو غړي نه دي لکه اوکراین او افریقایي ټولنې څخه به هم چارواکي او ګډونوال په دې پوځي تمریناتو کې برخه ولري. روسیې ته هم بلنه ورکړل شوې چې د دې پوځي تمریناتو څارنه وکړي. د جرمني پولیس وایي تمه کوي چې د جرمني په ختیس خار ډرستن کې به په زرګونو خلک په هغه لاریون کې برخه واخلي چې د پیګیدا په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورزنګ لخوا تنظیم شوی دی. دا غورزنګ یو کال مخکې په جرمني کې د مسلمانانو د زیاتیدونکو شمیر په خلاف رامنځته شو. د دې ډلې ملاتړي د جرمني پر هغه پالیسۍ په غوسه دي چې په سلګونو زره کډوالو په ځانګړې توګه مسلمان مهاجرو ته خپل دروازې پرانیستي. دا ډله چې ځان د لویدیز د اسلامي کېدو پر ضد وطن پالي اروپایان بولي، په اروپا کې ګڼ لاریون نه تنظیم کړي چې پکې د اروپایي هیوادونو پر پولو د سختو تدابیر غوښتنه کوي، څو د دوی په وینا د اروپایي هیوادونو د اسلامي کېدو مخه ونیسي او د منځني ختیځ څخه د کډوالو د ورتلو مخه ډب کړي. جرمني د ګڼو هغو کډوالو لپاره چې له ترکیه او د بالکان له هیوادونو تیریږي وروستی منزل دی. دا هیواد تمه لري چې په دې کال کې به تر 1 میلیون پورې پناه غوښتونکي راجستر کړي. او چین په تیرو درې میاشتو کې خپل اقتصادي وده له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو کمه ګڼلې ده. چینایي چارواکو نن ویل د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر پورې کورنۍ ناخالص تولید یوازې 6.9% وده کړي. چین د نړۍ دویم لوی اقتصاد ګڼل کیږي. د چین کمزوري کېدونکو نړیوال تجارت او راکم شوی کورنۍ تولید په دې هیواد کې د بیکاری او ټولنیزو نارامیو په اړه اندېښنې پیدا کړي. د چین مرکزی حکومت د نومبر د میاشتې راهیسې 15 ځلې د سود اندازه کمه کړې چې د اقتصادي ودې له زیاتېدو سره مرسته وکړي. دا خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. 2:02 دي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2:00 پیلېږي، د ماښام تر 2:00 په منځنۍ صفه 12 شپږ دی دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2:00 وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د سولي او دیموکراسي لپاره د برابرۍ مؤسسه وایي په افغانستان کې جګړو او افراطیت سباندې 9 میلیارد ډالر تاوان اړولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې پاکستان مخکې تر مخکې د تورخم لاري د افغان سوداګرو مالونو د مخنیوي پاره خبر ورکړی وو.
د مالی وزارت د عواید او ګمرکونو مهنیت باید آبادګي ونیول او بیا هم د سوداګرۍ صنایع خونو دا خبر لري چې باید داسې شي. زنه پوهیږم چې ولی هغوی تر اوسه پورې دا یقتم نه دی کړی.
پاکستانی چارواکي وایي چې ژر به د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبري بیا پیل شي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې له بلغاریا وغوښتل چې د یو افغان په دغښتون کې د وژل کېدو قضیه په بې طرفۍ وڅېړي. د افغانستان او چین دفاع وزارتونو یو موافقه لاسلیک کړه
چې په دې توافقنامې په اساس به د چین هیواد او د ملي دفاع وزارت د چین د اردو په تجهیزولو کې به د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره مرسته کوي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه او د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ. شې ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ مؤسسه وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت سباندې 9 میلیارد ډالر تاوان اړولې دي. د دې مؤسسې چارواکو نن خپل هغه څېړنیز راپور خپور کړ چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې او تونلاري توب له عمله مالی لګښتونه پکې څېړل دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ دغه راپور په جوړولو کې مالی مرسته کړې او ټینګار کوي چې د جګړو او سختریزي د تاوانونو د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت اغیزمن ګامونه واخلي. په دې اړه صفی الله ستانکزای راپور لري.
د جګړو او توندلاریتوب تاوان تر ملي بودیجې هم زیات دی.
د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې تیر میلادي کال 9.9 میلیارد ډالر د جګړو او توندلاریتوب له امله افغانستان ته زیان رسیدلی دی چې دا لګښت تر ملي بودیجې 14% زیات دی. د دغې مؤسسې مرستیال ادریس عمرزاد وویل چې د افغان حکومتي ادارو په همکارۍ په 2 ولایتونو کې له 100 کسانو سره د مرکو په اساس او د 1 کلنو څیړنو په نتیجه کې دا ریپورټ جوړ کړی دی.
یک سال مالی
دی وی د جګړو او توندلاری توپ لګښت په یو مالی کال کې زکه چې د 2015 کال په اړه دقیق ارقام نشته، یعنی تیر کال شاوخوا 9 میلیارد او 19 میلیون امریکایي ډالر دی. دا رقم د ناخالص تولیداتو 3.5% د 1990 کال د بودیجې 1.4% او د کورنیو عوایدو 3% کیږي. جمهوریت عواید
داخلي را تشکیل
میده. عمرزاد ویل د جګړو او توندلاری توپ د تاوان لګښتونه که افغان حکومت په غاړه نه وای اخیستي، نو د افغانستان پرمختګ ته به څو برابر لار هواروله. دغه ریپورت په اساس دا تاوانی لګښتونه په افغانستان کې د امنیت تامین، سولې، د جګړو له قربانیانو سره مالی مرستو، انساني ارزښتونو، د عامه روغتیا، معلولیت، پوهنې او اساسي بنسټونو تخریب او کورنۍ او بهرنۍ کډوالۍ اړولې دي. اخو د امریکا د سولې انسټیټیوټ چې دغه څیړنیز ریپورت مالی تمویل کړی دی، وایي چې افغان حکومت باید د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو د مخنیوي لپاره د جګړو د کورنۍ او سیمایزو او نړیوالو عواملو مخه ونیسي. په افغانستان کې دغه انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل په دې اړه وویل:
تر څو چې حکومت داری خنشي او د قانون حاکمیت په یو ملک کې څنګه چې لازمه ده هغه سي عملي نشي، نو مشکل لري چې جنگ مخونه ولشي او اقتصاد ورشو کی. زموږ جنگ داخلي عوامل لري چې هغه حکومت داری یا د حاکمیت د قانون دغه ده، منطقوي عوامل لري چې هغه څوک چې افغانستان کې جنگ کوي د بیرون نه تمویل کیږي، د هغه ځنه
په دغه څیړنیز ریپورت کې په افغانستان کې د جګړو او توندلاریتوب اقتصادي او مالی تاوانونه د ځاني زیانونو په څیر خطرناک بلل شوی او ویل شوی کې مخه ونیول شي راتلونکي بللوی ناورین سره مخ کړي. کته هم افغان حکومت د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو په اړه تر اوسه رسمي شمیرې نه دی په ډاګه کړي، خو دا تاییدوي چې افغانان د جګړو له امله درديږي او لکلون راهیسې د پردی جګړې د تاوانونو دروند بار وړي. صفیو لاستانګزای ازادي رادیو کابل.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ موسسه وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت څه باندې 9 میلیارد ډالر تاوان اړولی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلان وایي افغان ترانسپورت د تورخم پر پوله د پاکستانی چارواکو لخوا یو ځل بیا یو لړستونزې پیښی شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې په میوو او سبزیجاتو بار ټرکونه پاکستان ته واوړي. په دې اړه د اسانی رادیو خبریال خان محمد سین د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت له ویان مسافر قوقندی سره مرکه کړي.
کوخندی شپ د افغان سوداګرو تقریبا 300 ټرکونه چې تازه میوه او سبزیجات پکې بار دي ویل کیږي چې د تورخم په بندر کې ولاړ دي او پاکستانی مقامات اجازه نه ورکوي چې داخل شي. د دې علت څه ده؟
د ګوند سلوریشن نیټه کې د پاکستان د سفارت نامون ته یو مکتوب راغلی د سوداګرۍ او صنایع وزارت ته چې د دې نه بعد مونږ هغه روټ پاس نه ورکو او د اپتاد ترون لمخې افغان موټران کولای شي چې ضمانت خطونه واخلي د ترانسپورت او هوا چلند وزارت څخه او کولای شي چې موقت سندونه واخلي چې تر پاکستان پورې لارې او بیا راشي. د سرطان د دیرشم نیټه کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت یو مکتوب د خپلخانه دا خبر که او هم د مالی وزارت د عواید او گمرکانو موینیت ده، هم د ترانسپورت او ملکی هوا چلند محترم وزارت ده، هم د سوداګری صنایع خونو ده چې تاسو خپل آمادگی و نیسی اپتا ترون نمخ پاکستان دا سندونه نور کهوی چه تاسو لاشی او راشی باید دا سند چه دا اپتال ترون نمخ ورکولکی چه زمانت خط دی چه دا ترانسپورت او مکی هوای چلند محترم وزارت ورکوی او هم دا موقت سندونه چه تاسو لاشی دا پاکستان پا گمرکونو که دا غزای نه موقت سندونه واخلې اوس چې اقدام نه دي شي زه فکر کوم چې د مالی وزارت د عواید او ګمرکونو مؤینیت باید آبادګي ونیول او بیا هم د سوداګرۍ او صنایع خونو دا خبر لري چې باید داسې شي زه نه پوهېږم چې ولې هغوی تر اوسه پورې دا اقدام نه دی کړی او پاکستان د دې نه مخکې مونږ ته خبر ورکړی و
یعنی په دې حصه کې سهلنګاري شوې ستاسې په نظر ځکه چې د اپتا د تړون له مخې باید دغه اسناد ټول نوي شوی وی لیکن تر اوسه اقدام نه دی شوی
زه فکر کوم چې باید زمونږ د عواید او ګمرکونو مؤینیت باید او د سوداګرۍ او صنایع خونو باید دا ولې چې خبر وي خپل آمادګي نیول چې اوس دا ستونزه پیدا نشو او اوس هم زمونږ په وزارت د وزیر صاحب ریاست لاندې جلسه روان ده چې هلته د بین المللي تجارت رئیس او د ترانزیت رئیس سره چې مونږ څنګه کولی شو چې دا ستونزه چې اوس پیدا شوې ده دا باید حل کړو چې زمونږ سوداګر باید ضرر ونه ویني
څومره ډاډ ورکولای شي چې څه فیصله چې په دې جلسه کې کیږي سوداګرو ته اسانتیا وي برابر
مونږ تلاش کوو چې دا ستونزه باید هوار شي اوس هم یو لار شته چې هغوی باید موقت سند واخ هغوی لار شي پاکستان ګمرکونه ته موقت سند ورکوي ان شاء الله اوس چې دا ستونزه پیدا شي دا ستونزه حل شي او د دانه بعد هغه رقم چې د اپټو په تړون کې داخله دی خپل ځان برابر کو
په دې اساس به د افغانستان ترکونه ترکوم ځای کولای شي چې د پاکستان خاورې ته داخل شي
دا زمونه فقط کولای شي چې د پاکستان زمون خاص او زمون هدف هم دا و چې واګه بندر نه د 15 ملکونو چې د جنوب ختیځ د آسیا ملکونو دي چې هند بنگلاديش بوتان نیپال اغلب تکولای شي چې مونږ باید تجارت وکړو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر کو قندی مرکمه ولازادي رادیو اوریده
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو د شزو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د غرس یو کله زرژخونه ډرامه د یو پاکستانی چارواکي په قول د دغه هیواد رسنیو نن وویل چې د پردې شاته هلی ځلې روان دي چې د افغانستان د سولې پروسه بیا پیل شي د دغه پاکستانی چارواکي په قول اکسپرس ټریبیون خبری آژانس لیکلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ زندیدلی خبری ممکن ژر بیرته پیل شي دغه چارواکي چې نومې څرګند کړی شوی نه دی همداراز ویلي چې د پردې ترشا یا پټی خبری د پاکستان او نورو نفوذ لرونکو له لوري تنظیم شوی او پراتونکو تو ورځو کې به څه پرمختګ پکې وشي په ورستیو کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د منځګړتو برانډیسته اعتناونه کړه او ویل چې ک طالبان غواړي چې د سولې خبري وکړي له افغانستان سره د مستقیما تماس ونیسي د افغانستان د ولسمشۍ مانې روانونه د پاکستان د منځګړتو د برانډیس په جواب کې وویل ک پاکستان په خپل خوره کې د تروریستو ځالي لمنځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی د شنبه پروس په کابل کې خبريالانو ته وویل له تروریزم سره د پاکستان صادقانه مبارزې ته اړتیا ده
ما می خواهیم که گروهایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
مشغولو هغه دلی کی د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی د خپل دیت زمينه برابروي چې مش په سوچ زمور سروکار لکه موډل سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي بیا موږ ته معلومیږي چې لکوم ډول ډل سره خبري وکړو
مساعد نشه باز ما می فهم که امرای چی گروه ما صحبت داشته باشیم
د جمهوریت ریاست ویاند سید ظفر هاشمی دا هم ویل چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي په اوسنی وخت کې چې طالبان په تهاجمی حالت کې دي د پاکستان لوري د سولې د خبرو د منځګړتوب باندېسته ځینې افغانان د شک پسترګه ګوري شای همدا علت وی چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د سولې خبري باید د قوت له دریسه وشي
آرزوی رسیدن به صلح آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است
صلح تر رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده ل واقعیتونو سره د واقعیتونو په توګه چلند او په دې منځ کې ل فرصتونو خګه تخستنه دا باید زموږ د کړنلارې جزوی هر کله چې په دې لار کې نور فرصت وي په یووازي میکانیزم کې موږ ل دې فرصت څخه استفاده کوو د صلح په برخه کې باید د قوت ل دریزه خبري وشي
در راستای صلح از موضوع قوت باید صحبت شوه
اکسپرس تریبیون آژانس د بینومه پاکستانی چارواکي له قوله ویلي چې دوی له ډېره وخته دا ویل چې باید بالاخره د پخلاینې لاره غوره شي. دی ادعا کوي چې اوس ډېر احتمال شته چې ژر به په دې برخه کې یو مهم پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ وویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه به په کلکه وغواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره بیا د سولې خبرو ته راضي کړي. ټاکل شوې ده چې پاکستان د ملي امنیت نوی رئیس وټاکي. پاکستان یو متقاعد جنرال د دې هیواد د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکي. جنرال نصیر خان جنجوابه ډیر ژر دغه دندې ته معرفي شي او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره به د امریکا پر سفر لاړ شي. همداراز ویل کیږي چې ښاغلی جنجوابه له امریکا وروسته افغانستان ته سفر وکړي. د دې موضوع نور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
ویل کیږي د پاکستان د ملي امنیت نوی سلاکار به ډیر ژر پر خپل دنده کار پیل کړي. جنرال نصیر خان جنجوا چې تیره اونۍ له خپل نظامی دندې استعفا ورکړه، له دې وروسته به د سرتاج عزیز پر ځای کار کوي. خو شاغلی عزیز به د پاکستان د بهرنی چارو د اړیکو د سلاکار په توګه پر خپل دنده پاتې سي. یوې نظامی او دوه ملکی سرچینو تایید کړي چې جنرال جنجوا به له نواز شریف سره د امریکا پر سفر یو ځای ځي. یوې نظامی سرچینې رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې د پاکستان د پوت په باور د سرتاج عزیز توجه دوه خواو ته وشل سوی و چې د ملي امنیت سلاکاری او د بهرنی چارو سلاکاری و. د هغه په وینا پریکړه وسو چې نصیر خان جنجوا به د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکل سی او سرتاج عزیز به خپل ټول پام بهرنی چارو تکړي. همدې پاکستانی نظامی سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دا اقدام د صدر اعظم او پاکستانی پوځ د پریکړې لمخې سوی او داسې نه ده چې ګواکې پوځ پر صدر اعظم نواز شریف فشار راوړی وي. تر اوسه د پاکستان د پوځ ویاند په رسمي توګه د ملي امنیت د نوي سلاکار د ټاکل دو پاړه څنګه دی ویلي. نواز شریف ته پاکستان له قدرتمند پاوت سره نسبتا متزلزلی اړیکې لري. په 1990 کال کې د پخوانی حکومت د نظامی کودتا په پایله کې چپاسو او جنرال پرویز مشرف واک تر لاسه کړ. د کورنۍ ستونزو ترڅنګ له هندوستان سره د اړیکو پر سر د پوځ او نواز شریف ترمنځ د اړیکو پر سر اختلاف شته. د یو پاکستانی چارواکي په وینا پوځ صدر اعظم ته سلا ورکړې و چې د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره خبرو ته حاضر نسی، خو نواز شریف ټینګار کوي چې د سولې لپاره به د مذاکراتو هڅې کوي. د نواز شریف د کابینې یو وزیر وایي د پاکستان د پوځ مشر له څو میاشتو راهیسې دا هڅې کولې چې جنرال جنجوا د خپل هیواد د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکي، خو صدر اعظم د سرتاج عزیز لخوا د دې دندې دوام غوره باله. د راپورونو له مخې افغانستان ته د جنرال جنجوا د سفر په اړه هم خبرې سوي دي. ویل کیږي دی به په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي، خو د دې خبرو دقیقه نیټه او اجنډا په ځانګړې توګه نه دي څرګند. جنرال جنجوا تر اوسه څو ځلې د نظامي لوړ رتبه کارکونکي په توګه دنده ترسره کړې ده او ویل کیږي د ده له کارو څخه غوره په بلوچستان کې د جلاغشتونکو په اړه او همدارنګ د پاکستان د ملي دفاع پوهنتون د مشرۍ په اړه چې په دفاعي زده کړو کې د پاکستان د ټولو غوره انسټیټیوټ بلل کیږي ویل سوي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000022 څلور درې شپږ یو او یا هم 00 22 11 24 11 15.
دوی بجې او دروش دقیقې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست چین ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له چارواکو څخه د افغان ځواکونو د تجهیزولو غوښتنه کړې ده. معصوم ستانکزای تورزی وړاندې چین ته لاړ او هلته د سیمې د وضعیت په اړه په یوه جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړ. د دفاع وزارت د ستراتیژیکو روابطو او عامه اړیکو مرستیال جنرال حبیب الرحمن وایي چې ښاغلی ستانکزای د چین له سفره بریالی راستون شوی دی. اسدالله لودین له جنرال حبیب الرحمن سره مرکه کړې او په سر کې دا پښتنه ترې کړې چې چین ته د دفاع وزارت د سرپرست د سفر عمده بریا څو.
تاسو ته معلومه ده چې چین د منطقې د هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په شرقي همسایه دی او زموږ سره د تروریزم سره په مبارزه کې د اردو په آموزش او د تجهیزولو کې ډېر قوي سهم لري. په دې وروستیو کې د چین د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د خوانه د منطقې په سطح یو کانفرنس دایر شو چې په هغه کې د ملي دفاع وزیر د ولول پولي هیئت په مشرۍ باندې هلته سفر کړی و او په هغه کانفرنس کې اشتراک وکړو او په دې کانفرنس کې د یو ډیره مکمله بیانیه ورکړه. په دې بیانیه کې د افغانستان سیاسي او نظامی وضع تشریح او د امنیتی او دفاعي قوتونو لاسته راوړنې وي. په خپل بیانیه کې زیاته کړه چې د موږ ملي دفاعي او امنیتی قوتونه نه تنها د خپل هیواد د منطقې د منافعو نه د ګټو نه دفاع کوي، بلکې په منطقه او په جهان کې د انساني منافعو څخه د تروریزم سره په مبارزه کې لوی سهم لري. زمن دې سفر کې جناب جلالت مو محترم سرپرست وزارت دفاع ملی یو توافق نامه د چین د ملي دفاع وزارت سره امضا کړ چې په دې توافق نامه په اساس به د چین هیواد او د ملي دفاع وزارت د چین د اردو په تجهیزولو کې به د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره مرسته کوي او وعده یې ورکړ چې دغه مرسته په پایله کې نور هم ادامه ولري.
بله، چین څه کولای شي په نظامی برخه کې افغانستان سره چې مرسته وکړي؟ یعنی په کومو نظامی برخه کې افغانستان سره چین مرسته کولای شي؟
چین موږ ته موږ ملي اردو ته تجهیزات ورکوي او زمون کې د موږ محصلین نظامی محصلین چین ته منی اول ته د آموزش او روزنه ورکوي.
په اوسنوي شرایطو کې افغان حکومت په هوایی برخه کې او دغه راز د درنو وسلو په برخه کې تجهیزات ته ضرورت لري. آیا چین د ارتیا د افغانستان پوره کولای شي؟
د تیارو او د درنو وسلو په ارتباط باندې موږ سره نړیوالو ژمنه کړې ده، هغه په خپل ژمنه باندې ولاړ دي او ان شاء الله په هغه کې دي په موږ په پوره وخت په تقسیم اوقات باندې چې موږ قبل راکړ شوی په برخه کې بده د نړیوال باندې موږ سره په دې مورد کې کومک کوي. اوس پیلان د چین د هیواد هغه تنه د تجهیزاتو په سطح د کوونې روزنه په سطح دي.
جنرال صدوا شکر چې افغان حکومت د تروریزم په برخه کې د مبارزې لپاره د سیمایز همکاري پر جلبولو باندې هڅې پیل کړې دي، د روسیې نه هم ورته غوښتنه کړې وه، اوس چین ته هم د دفاع وزیر تللی و. څنګه پلان کړی چې نورو هیوادونو ته هم ورته سفرونه وشي تر څو د افغانستان ستونزې ته یو سیمه ییز حل پیدا شي؟
په افغانستان کې جګړه د تنه په افغانستان په افغانستان پورې مربوطه نه، بلکې د منطقې او د تروریزم فعالیتونه د منطقې او د جهان د پاره یو لوی خطر دی. سترګه د خطر دی موږ د ټولو منطقې د ټولو هیوادونو د افغانستان د دولت تقاضا دغه ده چې دغه تروریزم په مبارزه کې د موږ سره حملوسې شي، د موږ سره مرسته وکړي تر څو دغه لوی خطر چې د منطقې او د جهان لپاره د مخه ونیول شي.
د دفاع وزارت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مرستیال جنرال حبیب الرحمن.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د بخښنې نړیوالې موسسې یا امنیسټي انټرنیشنل د بلغاریا د سرحدي پولیسو له لوري د یو افغان پناه غوښتونکي له وشل کېدو وروسته په یو اعلامیه کې وویل چې بلغاریا باید د دغه افغان د وشل کېدو په اړه بې پرې او خپلواک تحقیقات تضمین کړي. دغه افغان پناه غوښتونکي د پنځشنبه په ورځ د بلغاریا سردیتس ښارګي ته نږدې د سرحدي پولیسو له لوري هغه مهال وویشتل شو چې له څلور پنځوستنو نورو سره هڅه کوله د بلغاریا خاورې ته په غیر قانوني ډول واوړي. د بلغاریا رسنۍ د خپل امنیتي چارواکو په قول وایي چې وروسته لدې چې پناه غوښتونکو د بلغاریا خاورې ته لا اوښتو ډډه ونه کړه، یو پولیسات د خبرداري لپاره هوایي ډز وکړ، مرمۍ د پله پر کټاره ولګېده او له هغه ځایه د پناه غوښتونکو لور ته کږه شو او پر غاړه یې ولګېده. خو د بخښنې نړیواله اداره د بلغاریا له کورنیو چارو وزارت غواړي چې د دې پېښې په اړه علني او مستقل تحقیق وکړي. بلغاری چارواکو په وینا وژل شوی افغان بسم الله نومیږي. دوی وایي چې دغه افغان ملګرو ورته ویلي چې هغه بسم الله نومیده. بسم الله له یو شمېر نورو افغانانو سره غوښتل چې له ترکیې، بلغاریا او له هغه ځایه لویدیځې اروپا ته پناه یوسي. د بلغاریا ملي تلویزیون د یکشنبه په ورځ ویل چې د بسم الله د سفر ملګرو پولیسو ته په تحقیقاتو کې ویلي چې دوی غوښتل چې جرمنی یا هم سویس ته لاړ شي. دغه افغانانو په خپلو موبایلونو کې ثبت شوي مواد له ځان سره لرل چې په هغه کې دا ثابتوي چې دوی اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د ناامنۍ او امنیتي ګواښ له کبله اروپا ته پناه وړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حبیب الرحمن ځواک له هلمند لیکلی دی وای د لشکرګاه اوسیدونکي ویر لري چې وسلوال به په لشکرګاه ښار باندې برید وکړي. یو بل اوریدونکي انجینیر حبیب الله کوچی لیکلی دی، البته د خوست له پوهنتونه، چې افغان حکومت باید اول سوله راولي او په دې لاره کې باید له پاکستان سره خبرې وکړي. محمد گل حنیفی د هلمند څخه لیکلی چې د کرکټ د بریا په خاطر افغانانو ته مبارکي وایي. د ته ورته خبره غلام سرور هم لیکلی ده او د په ځانګړي ډول محمد نبی ته مبارکي ویلی دی چې سلیزه یې جوړه کړه. محمد یعقوب اشرفی له کندهار لیکلی دی، زه له افغان دولت ته غواړم چې په ایران کې د افغانانو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی چې د پکتیا مرکز ګردی څخه د ډنډې پټان سرحد پورې سړک بیرته کنډو خبر شو، چارواکي دې توجه ورته وکړي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی به اجمل اند د دې سات لنډ خبرونه در واوروي.
د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي بنسټ وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د جګړو او افراطیت څخه باندې 9 میلیارد ډالر زیان اړولی. د دې موسسې چارواکو نن په دې اړه خپل څېړنیز رپورټ خپور کړی. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې سلګونه بهرني وسلوال د دې ولایت بیرابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید دغه وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. د فاریاب پاندخوی ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله څلور ملکي وګړي وژل شوي او یو ویشت نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر اسرائیلو او فلسطینیانو غږ کړی چې په اسرائیلو لویدیځه غاړه کې دی د وسنیو د په وینا بېمانه تاوتریخوالو د بندول لپاره چټک ګامونه واخلي. ناټو په اسپانیا، ایټالیا او پرتګال کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا له 2002 کال راهیسې د دې پوځي تړون تر ټولو سترې نظامي مانورې بلل کیږي. د جرمنی پولیس وایي تمه کیږي چې د جرمنی په ختیځ ښار ډرسټن کې به په زرګونو خلک په غلاریون کې برخه واخلي چې د پیګیډیا په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ لخوا تنظیم شوی دی. او چین په تیرو درې میاشتو کې خپل اقتصادي وده له 2009 کال راهیسې تر ټولو کمه ګڼلې.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
دا سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د تازه میوه او ترکاریو د هغو 300 لاروی پاړه چې د تورخم په بندر کې بندې پاتې دي جدي اقدامات کوي. د دې وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي رادیو ته ویل چې د جون په 23مه د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړی و چې د جولای د 18 مینیټر څخه ورسته موږ افغاني موټر ته روډ پاس نه ورکو، او د سوداګرۍ وزارت هم اړوندو ادارو ته دا خبر رسولی و، خو یادو ادارو پر وخت اقدام نه دی کړی. بلخوا بیا افغان سوداګر وایي چې د دې په لاروی کې تازه میوه ده که حکومت پر وخت دغه ستونزه هواره نکړي دوی ته به په میلیونونو ډالر تاوان ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی هغه راپور رد کړ چې ویل شوی و په نړیوال بازارونو کې د افغاني غالیو بیې راټیټې شوې دي. د دغه خونو مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د غالیو په بیو او کیفیت کې هیڅ تغییر نه دی راغلی، او زیاته کړه چې د تیر کال را په دیخوا د غالیو په تولید کې هم یو څه ډیروالی راغلی دی.
صادرات خو سږ کال نسبت د پروس کال په نسبت باندې مساوي دي، تقریبا 3,500 متر مربع قالین پروس کال په ټول کال کې صادر شوی و. سږ کال تقریبا شپږ میاشتو کې 3,500 متر مربع قالین صادر شوی ده. په هغه اندازه ده تقریبا اضافه پکې راغلی دی او کمښت پکې نه دی راغلی.
د شغلي الکوزي په خبره په نړیوال بازارونو کې د ایرو په بیو کې بدلون راغلی چې لامل یې یوازې د غالیو نه بلکې د نورو توکو په بیو کې هم تغییر راغلی دی. د پکتیا د باغدارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې سږ کال د دې ولایت د مڼو حاصلات د 40 څخه تر 30 ټنو پورې زیات شوی دي. د دې ټولنې مشر حاجي یاسین ازادي اړوي ویل که حکومت دوی ته سړی خوني او د دوی محصولات ته نړیوال بازار موندنه ونه کړي د دوی میوې به په باغونو کې خراب شي. د شغل یاسین په خبره په خوا تر دې د دې ولایت د مڼو حاصلات د 30 ټنو په شاوخوا کې و، خو په دې دریو کلونو کې دغه حاصلات 3000 ټن ته پورته شوی دي. چارواکي وایي چې د پکتیا مڼې شاوخوا ولایتونو ته هم تول کیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنی اثر سره د ډالر باندې یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 5.3 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 5.9 پوله، یو انګلیسي پوند 8.9 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 5.9 پوله، زر ایران تومان 13 افغانۍ او 5.9 پوله، او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام لو بجو ورسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د خبرونه په دوام کې دوا اونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم درامه
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ملنګ وغوښتل چې کوم اچار او مربا چې نازیه په کور کې جوړوي ټول په بیا ورنواخلي او په خپل دکان کې خرڅ کړي. راځي واورو چې بیبي ترور او نازیه به د ملنګ د غوښتنه ومني او کنه.
ملنګ څومره اچار او مربا دې راوړی ده؟
کای اخلي درته وی تلم تازه می راوړی.
زه دې په مشه جميله ملنګ رښتیا وای بیگا ما یو کیلو ور نه وړی وو. ډیر ښه شی وو. لپیره کوي سره مو خوړل ډیر خوندې وکړ.
خدای دادا تم ډیر خوراک هم کنی وی یار. لکه چې ترشی دې ډیر خوږیږي.
اوس دې بدمشه خدا بل ډول اچار دی ته خو یو ور وېسا.
خدای دادا خدای دې خیر درکړي. خه تبلیغ خو راته کوي.
زه دې بدمشه کو تبلیغ وی کارته خو رښتیا وایم.
ها دا له کومه راوړي؟ خپل جوړوي له خارې راوړي.
اوس جو دې بدمشه له خارې راوړي.
خدای دادا غلی شنو جميله. نه یې له خارې راوړم او نه یې خپل جوړوم. نو له کومه کوي؟ لکه چې بیر دی وایلو ته خو می پریده جميله. دا ترشید ګل محمد دی له کوره اخلم لبی بیترور. نه
څومره ښه، هم خرما او هم ثواب.
هو ولی جانا لکوم ورځ چې می دکان ته اچار او مربا راوړي سودا می ډیره ښه شوې ده.
رښتیا له ګل محمد ته څه خبر نه دی راغلی؟
نه احوال به یې نه وي راغلی.
هو رښتیا نو ګل محمد سره خو د بر کلي نه هغه عزیز نوم هم تللی و. د هغه پوښتنه به وکړو چې احوال راغلی او که نه.
هلا زر شي لازم انا كل شي.
شكرا خدايا جيت دي زي خو بخير ورسيدو
دينا لا رفات انا تر وصل لا بون ني تير شي تبي زي شكرا نو باسي
تر دي زي تشي ورسيدو تدي ورسام خدايا مي ربانا دي
بشكه تشي خدايا مي ربانا دي رجا كتاشا الناس دي راك عزيزه.
خیر سی ورور
رازی دل تر اچول شي چې سین خواته سو البته کشته مو پتا ما ده. بیړو که شام بیړو که رازی.
والا عزیز ورور به خله دې کار په ایمان سخلی و نه شو. ولی می ده تصمیم و نیو. های اوس نو سو کو یوم ته الله چې وای ول وی دی. هو جوبل شوی نه بغیر لدی چې لارې ستونزې وګالو نو نو هیڅ چاره نه لرو.
اورورا زه خو د کشتۍ سخت اندېښنې نیولم. زه له کشتۍ نه سخت ویریږم.
زه هم ویریږم ګل ماوریا. دا وایه چې لامبو دې زده ده او که نه.
هو زده می ده. دا افغانستان په سیندونو کې می لامبه کوله. خدا سیندونه ډیر خطرناک دي. ته څنګه استاز ده عزیزه؟
ستا خو خده زغې ده. زه څنګه وکړم؟ څوک په تاشت کې لامبو نشم وهلی. خدای می ده خیر بیکی
که خدای دیو که چش لمبو تا خبره و نرسید عزیز و روره لکه چو رسیدو ام دستیم ده ارازه
طول هم دلتا و دریگی
و دریگی زد
طول شی چه سوای مادر تا
چه سوای
که کمشه تاسو سروی خیز زنتره کلک و ساته تلیفونو نمو جیب او یا بایی که که دی هیچ شی ملاس که نوی چه زانو نخه کلک و نیوله شی
مو طول بمدی و کشتی که که نو
نه نو تا با یا فرمایشی کشتی و غوارو اونو طول بمدی و کشتی که که نو
واو رو را لکه موتر که دی چیزای پزای کردی و دلتا خونه که گی نو دلتا او بدی که اون غوارو
بابا کچو غواری چه لانشی پورتا دیشی او کچوک نخری که زیدی پا مخد زیدی گلو نی
ارو را دا خلق زمان خبره نمانی دا خلق اوازی پیسی پی جنی و بس
او گل محمد رکتی اوی مجبوره ارو را اوز چه هر شی وی بایدی و منو
حالی زر شی پورتا شی اول پریگ چه ماشولان او خز پورتا شی
اشکو بخور زنو بیا ما چوک نیشی بخور علی
یارو را لگ لارا را که مونتا را که لار بگیلا در زور
باری اینشو نخطره یا پیوری زنو
بابر برو را مکی لکاوا زمان کزا و ماشومان پورتا شول بری بیشی زم پورتا سما از اینشی چه اوی لارشی اوزا پاتی شم
دا دوم را دیر خلق بورا و با کشته لکه خکتی خونده زای پزای شلیو
اوهو دیر خبری مکو واخن مخرا گوره لسی رونه چه تلگی هلی زرشی پورتا شی شالا پورتا
و دریگا و دریگا وام رو را من نزو لندی زای بیرت گرزو و دریگا یارا منگی دا خلو پیسوانم در خیر
اوی دا چال دیخدا اکا داسی تیز روانی خم اوی اوی خم اون دول با دوب شو او رو را خیر دیر لگو روزا
ودریگا
زو استاسو سره ګورم ښه
اوس نو زه په مخه مو خاصه زی زی ورک شه اوس کوم
بی بی ترورې ملنګ ټوله چاروي وړه
او ټوله یوړه ولې
وی زرلخت تو مرتبان غوختی و لکه چه میلمانه لرل
زه چه خبره و منو خوویله بده و
ملنگم لکه چه لخوشحالی بگا بیخی خوب نو کردی چه دونه وقت بیا پسر آغای
آغا غریب چه خبر و ویل اول می دوکان خلاص که بیا دیخوار آغلم
اوز خوب بلالارا نشتا آغا زن تا ما چه ساتیلی و آغا مرواسا و او که ورتا کم شو ده ملنگ لی دوکانه دی بیا واخلی
او مجبوره چم دسی و کو در اغلم چوکه
زیم آجره
زخشو زرلخت خپل خواخی اچار پسر اولی گلم
داد زد اصر تینگه شو داد خلاصه و می آجره خزه خدای در اول استره میشی
خیر روسی خدای میده پخه در اولی استره میشی آجره دروره تخیه زرلخت خوا رختی المسی تا چنگه دا
طول خوو شکر خون مسی می دیرش و خشوی بیخی مو کار تا نپریگ دی جار خدای در تلو یکی ما شما نسرخ و شوخی تره لیوی
پرون خبر شو چه دا میر ماما زوی چه خارج تا تا آقا و بو غرق کردی
بی بی تروری دی گل ماما تا لرائی
خدای
نه ایچه حال نشتا سترگی می دروازی تا چلور شوی تلفون دمی غواگو نگو چسیده ایچه حال نشتا
وی خدای دستا زرطا و گوری
خدای دست ما بچه ای پورا و بو که راتا و ساتی ما وی چه نورا نشارم ده خیر خبر دراشی
رازا جری دروری پر پکو و چشوی رازا که نه
نه لور زم دمیر مامات پزوی زم خبروم خونه می در تا ویل ما ویل خفا نشی
خدای مې دې د هغه د مور له زړه نه نه خبروي. ګل ماما زوی ته مې هم هماغه ځواني مرګ د تلو ویلي وو.
څنګه کېدای سي چې د غیر قانوني ماجراتونو مخه ونیول سي او څوک څوک به مسؤلیت ولري؟ نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
تے نیمے نڑائی درنوری دن کو سلامو نمی ومانائی پروانخ پروانا کی لیوی افغان پیغلوٹی سر غگیدلی یو چی پر نڑائیوالا کچا دا ماشومانو پر برخا کی دا سول جائزی تا کاندیدا دا دا چی دا چنگا دی جائزی تا کاندیدا شوی دا او دا ماشومانو لپاره کم کارو نکڑی دی پر خپروانا کی باواوری سه مسوده نیازیم خوب سر کی با لنورگل شفاق نا دا خیزو پارا دا ونی مهم خبرو نواورو
یو شمیر کلیوالی خځې د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره د مناسب بازار له نشټوالي څخه شکایت کوي. دوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې سره راټولې شوې وې ویلې چې حکومت د دوی ته د پور ورکولو او کرهنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې زمینه ورته برابره کړي. له دې سره چې جمهور رئیس اشرف غنی د کرهنیزو تولیداتو په برخه کې د کلیوالو خځو ونډه مهمه بولي، خو دا خځې شکایت کوي چې محصولات یې په بازار کې سم ځای نه لري. افغانستان یو کرهنیز هیواد ګڼل کیږي چې په ډېرو موکې د سړیو ترڅنګ کلیوالي خځې د خپل کورونو په باغونو کې سمارق، زعفران او ځینې نور بوټي ساتي. د کرهنی وزیر اسد الله زمیر په دې برخه کې د خځو ونډې ته په کتو سره ژمنه کړې چې افغان حکومت به په دې برخه کې کلیوالو خځو ته لا ډېره ونډه ورکړي. د غور والی وای په دې ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو اساسي علت دا چې نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. سیما جویندا وایي یوازې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره ده. دا وایي ټینګه اراده لري چې په دې ولایت کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. میرمن سیما جویندا تقریبا درې میاشتې کېږي چې د غور د والی په توګه ټاکل شوې ده، باور لري چې کولی شي په دې ولایت کې تر ډیره د ښځو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. په کابل پونتون کې د جندر او مطالعاتو په برخه کې د ماسټرۍ لومړنی پروګرام د لومړۍ میرمنې رولا غنی لخوا پرانستل شو. د دې پروګرام په دوه کلنه دوره کې چې د کابل پوهنتون د استادانو لخوا به تدریس ورکول کېږي، 28 تنه چې 15 تنه ښځینه دي له ازموینې وروسته په دې پروګرام کې شامل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، 14 کلنه عزیزه ل خپل کورنۍ سره ل لسو کلونو را پدې خوا د مهاجرو په یو کم کې ګډ ژوند تیروي. د دوی کور د خاورو د انبارونو ترڅنګ آباد دی. دوه وړې خاورینې کوټې او د نړۍ په کچه تر ټولو ساده او ابتدایي کور دی چې عزیزه پکې ژوند تیروي. خو عزیزه رحیم زاده ټینګ او غښتلی عزم لري. د کم ماشومانو لپاره ډېری هلې ځلې کوي، د زده کړو زمينه ورته برابروي او د څښاک پاکي اوبه. عزیزه په یبولسم ټولګي کې درس وایي. خدا چې څنګه توانیدلې په دومره واړه عمر کې دومره کارونه وکړي دا را تخپل کیسه کوي. وایي کله چې زموږ کم ته سرکس راغی او زه یې غړی شوم، نو په سرکس کې د ماشومانو لپاره یو شورا جوړه شوې و چې ما هم پکې ګډون وکړ او د ماشومانو ځینې مشکلات می یاد کړل.
ما وخت کې هاو مکتب شروع کړم،
کله چې لومړی درس شروع کړ هدف می دا و چې درس وایم او خلکو ته می خدمت وکړم. بیا زموږ کم ته د سرکس پروګرام راغی او ماشومانو ته تمرین ورکړ. کله چې به ماشومانو تمرین کاوه ډیره خوشاله ایدم. بیا ما هم په دې سرکس کې ځان شامل کړ. وروسته بیا خبره شوم چې په سرکس کې هر کال د ماشومانو په اړه یو شورا جوړیږي، نو ما هم پکې غړیتوب واخیست او د کابل د ټولو کمپونو د ماشومانو چې زه یې نماینده وم ستونزې مې راټولې کړې، له پارلمان او نورو اړوندو ارګانونو سره مې شریکې کړې. ما تقریبا درې کاله د ماشومانو د حقونو په برخه کې کار او فعالیت کړی دی.
په نام صدایت فالنی زیات میشه کار کړم.
عزیزه وایي کله چې په سرکس او کمپ کې له ماشومانو سره یو ځای یم، نو تل ورته وایم چې تاسو هم لکه مشران حق او حقوق لرئ او همداسې چې لویان غوښتنې لري تاسو هم لري. دا د هغو کارونو یادونه هم کوي چې په کم کې ماشومانو او کورنۍ ته کړی دي.
مکه د می هر ځای می رفتم با هشان کار میکردم،
له ماشومانو سره به هر چی تطلم او تمرین به می ور سره کوه. دوی اوس په دې په هیدلی چې ماشومان هم لکه لویان د خبرو کولو حق لري. کله چې لویان حق لري چې شورا ولري او خپل ستونزې له نورو سره شریک کړي، همداسې ماشومان هم ستونزې لري چې باید ورته رسیدګي وشي. نو ځکه زه دوی ته ډیر کار کوم، ځکه چې زه هم ماشوم یم او د دوی په درد پوهیدای شم. ما د خپل کمپ د ماشومانو لپاره درې لوی کارونه کړی دي. هغه ماشومانو ته چې ښوونځي ترې ډیر لري او له عمومي سرک نه تیریدل، په کمپ کې مې ورته له اول نه تر دویم صنف پورې درس زمینه برابره کړه چې وروسته بیا کولی شي دولتي ښوونځیو ته لاړ شي. بل کار دا و چې زموږ په کمپ کې د څښاک اوبه نه وي. ماشومانو به له ډیرو لرو سیمو نه اوبه راوړلې، له درس نه به هم پاتې ول. نو په کمپ کې مې ورته د اوبو نل جوړ کړ چې اوس ډیر خوشاله دي. او بل کار مې دا و چې په مکتبونو کې له شاګردانو د هویت تذکرې غواړي. او زموږ په کمپ کې د مختلفو ولایتونو مهاجر اوسېږي او اوس د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای خپل ولایتونو ته لاړ شي او خپلو ماشومانو ته تذکرې واخلي. نو ما د اتمی حوزې له رئیس سره څو ځلې ولیدل او دا ستونزه مو حل کړه. ټولو مکتبونو ته استعلام ولېږه چې له بې ځایه شوو شاګردانو نه تذکرې ونه غواړي.
استعلام د تمام مکتبو روان کړل.
عزیزه په یبه نالوست کورنۍ کې ژوند کوي. د ښوونځي په درسونو کې خپل ډیر زحمت باسي او کوم مضمون ورته مشکل وي شپې ورته سبا کوي چې زده کړي. د دې ترڅنګ چې کورنۍ ډیر اقتصادي ستونزې هم لري، سپینګری پلاری په کور ناشته کار نشي کولای. یوازې مور چې په یو ښوونځي کې آشپز ده پیسې راوړي، خدا بیا هم مبارزه کوي. عزیزه وایي د خپل فعالیتونو په جریان کې کله ناکله له مزاحمتونو او زورونو سره هم مخ شوې ده، خو دې هیڅکله دې خبرو ته اهمیت نه دی ورکړی. کارونه ورته ډیر مهم دي چې خپل هدف ترلاسه کړي.
دا داو جای کې رافتم کوم پر
هغه زینه ته چې زه د رسمي کار لپاره زم څوک راته تنوي خو کله نه کله په کام کې له مزاحمتونو سره مخ کیږم ځینې خلک راته خبرې کوي او کله کله مې د کار خند هم ګرځي خو خلک وایي کله چې په خبرو پسې وګرځي د دنیا لپاره به پاتې شي نو زه هم د ځان او نورو ته د خدمت لپاره ژوند کوم هیڅ کله د چا په کیسه کې نه یم زما یوازینی هدف دا دی چې ما شومانه ته خدمت وکړم کله چې څوک راپسې خبرې هم کوي او غوړته نه نیسم هغه څه چې زه غواړم تر سره کړم هغه کوم چې هدف ته ورسیږم زه غواړم زموږ په هیواد کې لکه د نورو هیوادونو په څیر د ماشومانو د ستونزو په وړاندې یو اداره موجوده وي چې ماشومان وکولای شي خپل ستونزې له دې لارې بیان کړي زه کوښښ کوم چې دا اداره رامنځته کړم چې د ماشومانو ستونزې پکې حل شي
او به حالات اطفال حل بسازه
عزیزی په خپل سیمه کې شاوخوا 200 ماشومان ته چې خوانځي تر ډیر لري دی او نشي کولای چې زده کړې وکړي په کم کې تر دویم ټولګي پورې د درس زمينه برابر کړې ده او تر ټولو مهم کار دا چې په دې کم کې د ځخاک پاکي وب هم د دې برکت څخه کیږي ځکه چې لدی مخ کې کورنۍ لډی رستونځو سره مخ وي او ماشومان به لډیر لري ځاینه او براوړلې نو دې په خپل حل ځلو کورنۍ ته پاکي وب برابر کړې
نال دمی جبوت
مخکې دلته په کام کې دوه بو بابا او نال موجود وو خو کله چې نال وچو د کمپ اوسیدونکو له ډیرو ستونزو سره مخ شول ما شومانو به ډیر لري ځای وبراولې بیا زه درې میاشتې د کلیو او پرختیا وزارت ته لاړم او هیله مې ترې وکړه چې د کمپ اوسیدونکو وبنه لري او هغه ته باید د پاکو وبو د لرلو چاره وکړي هغه هم ازمو خبره ومنله او لډیرو حلو زر ورسته مې وکړای شو کمپ ته وب برابرې کړم کله چې خلکو ته خدمت کوم ډیره خوشاله یم ځکه چې هم ځان او هم
خودم به هم دیگر رو میگم ثوابم خورما
د مهاجرینو د کمپ یو شمیر ماشومان چې د عزیزی د کارونو له برکته درس وایي او پاک او بوته لاسرسي لري لدین ډیر خوشاله دي او مننه ترې کوي د کمپ یو وسیدونکو چې لس کال عمر لري وایي ډیر مخوخیدل چې درس وایم خدا چې مکتب تلار ډیره وا او نشوم ورتلای وست عزیزی له برکته په کمپ کې درس وایم او لیک لوست کولای شم
آرزو داشتم که مکتب باشه بیگ داشته باشیم
مخک میله درلوده چی درس وایم کتابونه او بکسه ولرم خو مکتب ډیر لري وو اوس چې عزیزی په کام کې مخته مکتب جوړ کړای ډیر خوشاله یم لیک لوست می زده کړای لوحې ویلې شم او پیسې هم شمیرلې شم زموږ د کام ډیر انجنیر وو درس وای
ام منطقه ما کلش مکتب می راي
د کام یو بل وسیدون کې مارینا چې په خوا به ډیر لري ځاینه او براوړلې ډیره په تکلیف و او له درسونو به هم پاتې و وای د عزیزی حڅې وی چې او بو زموږ د کور ترڅنګ دی ډیره خوشاله يم او ټول ورته دعا کوو
حاضر دې به چې تاسو شکر مې کنه
زه له عزیزینه مننه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړ او پاکي وبیرته برابرې کړې مخکې ډیر په زحمت وو له سړک نه به تیرېدل او له ډیر لری لاري نه به مو وبراوړلې کلی به مو چټل وو له درسونه به هم پاتې وو اوس ټول ډیر خوشاله یم مور او پلار مې او زموږ ټول گاونډیان دعا وکړه کوي
همسایه‌ی ما خوشحالم من
عزیزه رحیم زاده د سرکس ادارې لخوا د ماشومان د سولې د جایزې ته کاندید شوې ده دا جایزه د ماشومان د حقوقو د موسسې لخوا هغه چاته ورکول کیږي چې د ماشومان د حقوقو لپاره کار کړی وي عزیزه د دې جایزې په اړه وایي هغه کارونه چې ما د کم د ماشومان لپاره کړی دي جایزې ته کاندید شوې يم دوه نور رقیبان هم لرم چې د لایبیریا او پورتوریکو له هیوادونو څخه دي دا وایي ډیر اطمینان لرم چې دا جایزه به زګټم
کله
یې کدم ویډیو کارونه مې چې په کام کې د ماشومان او کورنۍ لپاره کړې دي زموږ د سرکاسي ادارې له دې ټولو کارونو نه یو ویډیو اخیستې و او هغه ادارې ته چې د سیالې په لاره چولې ده د انټرنیټ له لارې لګلې و هغه بیا زما په شمول د درې تنو کارونه قبول کړي و چې هغه د نور د لایبیریا او پورتریکو هیوادونو څخه دي زه ډیر اطمینان لرم چې دا جایزه به زګټم ځکه چې زما کارونه ډیر ماثر وو او زموږ د هیواد ماشومان په یو ډیر بد حالت کې دي او شاید دا جایزه زه وګټم
او سات کې ست اطمینانی دارم که شاید خودم هم باشم
اغلی عزیزه وای راتلونکو ته ډیر پلانونه لرم غواړم حقوق یا ژورنالیزم ولولم چې د میرمنو او ماشومان له حقوقو دفاع وکړم دا وای کله چې د جایزې مراسم متزي نو د افغان ماشومان ډیر مشکلات لزان سره یاداش کړی او ټول سره به شریکوي
بعد از اینکه مکتب خلاص کنم رشته
په راتلونکي کې غواړم کلمې چې مکتب خلاص کړ حقوق او ژورنالیزم ولولم، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ښځو او ماشومانو حقونه ډیر تر پښو لاندې شوي دي. غواړم د دوی غږ خلکو ته ورسوم. په هغه هیواد کې چې د سولې جایزې لپاره دا مراسم جوړیږي، ما د ماشومانو دیش اساسي ستونزې له ځان سره یادښت کړي چې ټولې حقیقت دي او دا هغه ستونزې دي چې په ما هم تیرې شوي دي. هغوی ته به بیانوم د ماشومانو د ژوند په باب بیلابیل انځورونه هم لرم چې هغوی ووینی.
زنها و یا بعضی تصویران دارم برشان گزارش میگذارم که ببینند که واقعیت است.
درنو اوریدونکو، خوشحال بابا وایی که فلک دی دزمری پخلکی ورکی دزمری پخلکی ما پریگ ده همت. عزیزه هم لهمداسی و برخلیک سر مخده، سر لدی چی اقتصادی ستونزی لری ده جوان دیری سری تودی لیدلی، خوبیا هم مبارزه کوی او کوخخ کوی چی ځان او نورو تا ده خجوان اسباب برابر کری او ده هم دی کوخخونو نتیجه ده چی ننورز په نړیوال کچه یوی متبر جایزی تا کاندیده ده او د ژوند مسیر په برا د بدلون خواته روان دی. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي راډیو لوونه تر وو